دي خپل په تجربه کې شنو ولې دي
ځان ور الحق د زابل ولایت شمزو ولسوالي د پولاړو د کلي اوسیدونکی یم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. ما د اسلامي امارت له پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ د شمزو ولسوالۍ ته یوه تنبه ورکړي. موږ په ټول ولسوالۍ کې یوه تنبه هم نه لرو، نو دا به زموږ څه زموږ د تنبه ډېر د ژوند ډېر مشکلات حل کولی شي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پریښو کور ودان پیغامونه تل راستو او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجولس ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړې چې د هغه اور سره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجولس ولایت کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي. په ټولنیزو سنه وکړه د پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلو چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دی ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې انتړلې وو. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې لپاره سلګونو سیلاب ځپلو کورونو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل د غمرست چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابر شوی وي 1500 کورونو ته وویشل شوی. ورسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوی چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمريني الوتنې په محل د روسي د یوې جت پوزي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1400 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سږکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړو جنول نړیوال ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټول نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمنځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمنځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شان هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 پم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور هستم خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لبد مرغ کزو ام په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي، او بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم سلف پوری او کم یعنی محدود او مکتب ته دي، ځکه چې د او هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته لا نه دي. نو د دې سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم دیزلت غاسته ته دي، یعنی او نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کړي، قلم کتابچا واخلي. ته خپل فکر وکړي کله چې وینجلې ته د مکتب تګ اجازه ورنکړي، نو او ته به د انجلې د ورځې د انجن د ورځو المنځنه به معنا وي.
د انجلې باور وکړه چې څو لسیندل سپلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي یم کوم څوک چې راځي د پروژو اخلي دي ته په بدله چې یو ډیر غلي دي چې ته یې کوم ورته ګورم یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګروپ د څوک چې د دې پلاټ دین مور هغه دوی چې پری هغه دي یعنی د ښه تظاهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته د پوت لاندې کیږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیرنی وایي چې لشبګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه عمده سوزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دا د اول نه تر شپږم څخه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. سکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی جرګه مکتبونه ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجه، یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نشي کېدای اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي دي، نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پکیږي. مثلا د سرک سر جنګ کې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغه ستونزې د افغانستان جرګه ورسره لاس او ګریوان دي. د دوه تر څنګ تبان توس هي ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي.
د افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې د بچا شته، انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري، دریم د دوی تعلیم حق ته چې مثلا فیلند لپاره مثلا تعلیمونه ګډ وردی نشته، یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مهې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي، چې دغه بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودیږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کېږي دو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي، مخکې دوی شو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېږي او سره لاسو روان دي او سره مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیاقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي، کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهم دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی، اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو.
اغلی صفایي تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا آخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی، یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې د اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړیکي هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي، دا خپله یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډیر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینې برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچې وړي، نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وایي کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولی شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر شپږ کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناګره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، بلخصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس وي تغذیه وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
د درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخښ راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم بخښ راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوی دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، یا د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضح توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلح او کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځ ته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی. بیا د منګه موجود ه قوانین چې دی د پخپله د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان. امنیت ایمان باید مسؤول اوسي، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسؤل اوساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ډول. جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
مسباسب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري، همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بل کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسه سره تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي؟ هیلاتی څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې اړه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په ترنوان باندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او د دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پوئے پ وش لا پوی ندا 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 حسیل ونی